دلیل مسول مدیر شاغلی بسګر نه به واورو چې نږدې درې نیم لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
زه دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور لا سباته کې د ناروی واد نه پیل شو. لومړی 200 غانې وی لومړی وخت کې لومړی او دویمې درې میګانې دویمې غانې پوری او د صفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوه
شل مخ شو خد
شل مخه دا به بیا په څه شکل توزیع کوله په وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نه
مګ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروی کې قبول شو نه ما درته اکثر مدا کار وکړه هغه نو د فوټوکاپي ماشين دلاره مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په من پر لیکل برابر چې بشو بیا فوټوکاپي کوله ما همدا سه د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک
په یو وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استولاو کنه
نه شروع د ناروی نو ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور همدا شرط سه وګه چې د لوټو لوستن کې منوال کډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې بیا نور ورڅو کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتی ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خبرول خو ډیر سخت کار دی
لومړی ګڼ او دوی مګن فوټوکاپي او درې مګن بیا صحیح مطبعه کې چاپ کړل هغه تفصیل زیات وګه د یو د اقتصاد چې کزی وایم خو مقصد دوه لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله
بسګر صاحب د چاپ له سنځ پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول په غوښ کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل
دواړه د مطالبه مشکل زیات زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غي نه زیات مطالبه اکثر لومړی غنو دوی مګنه دا چې مکتب ما ته بنورې مجلې راتلي اخبارونه شغه خواري وره خصن د پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوښول بم بیا په خپل شکل برابر او بیا په خپل مقصد من خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوین ملکل نه زیات کز من خپل نو
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست
یو تبن د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده ته موږ د لیکل ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول یا دای چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کده شي د دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خو په پی ډی اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 218 د شمه غنه د په 2013 کې او دا غنه روسي چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې تاسو وټول ختم شو دا پی ډی اف باندې دی
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی د پایل په سیر لا هم سیاسي ټولنیز ادبي مطالب خبروي
او ډېر فرق راغلی چې سره یو والی زما د پاره ډېر پزره پوریا د ډېرو دوستانو خو څنګه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي د پزره پوریا وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وای مجله وای نو افغانستان د روسي اشغال لاندې نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې وچې او روسي بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې په معلومه شته داخلو وبل څه ده بیا نو مجله ډېره ملي شو نو ته مغه ملي خط روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبری بس مقصد دې ته په خوښ ورته
لشاغلی بسګر څخه مننه بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبد الوکیل سلیمان شنواری د لندو کیسو نوی مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شو د دې کتاب د پوش پلمړي مخ د دوو پوجانو یو انزور دی یوه وسلانه لري د بلې کلاشنکوف پلاس کې دی وسلوال ولاړ دی به وسلې پروت دی سیم هم خرانې ده د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش پشاتنې برخه کې د دوو کسلی کوالو او یو شاعر خبري د سلیمان د کیسو پاړه په لندو خبري شوې دي لومړی خبری د پښتو ژبې د ترټولو اوجدن اول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چوي د سولمل پکیسو کې زموږ د ټولنی د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شینوار کیسیل ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې چ روان یم. کیسه لیکوال نور سید بیا لیکلی دی چې د سولمل نژدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي. یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون البته. کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوه کلونو کې مې لیکلې دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیری پریشي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننه وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخکوه. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد څغمل تر یو بریده زیات شوې دي، خو لا هم ډېر لیکوال دبل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چرنلو ته وایي، شلبدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوري نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خبرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بلزل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولس مش لیکوال نقد نشي څخملی، دا اوس بحث دی. یو علت یې شای د بیان ارعاوي. که څوک وایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد را سره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېشي، ځکه ښه نه لګېشي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی بل دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریک کړي ده. تر څنګه د شعر لوستل لوستون کې باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو، په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی. او تر څنګه د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري، او تر څنګه بیا د کرکه تنې په حق له معلومات شته، د کرکه تنو د هغې زغملو په نوم مقاله شته، او د شاعر او کرکتون کې په حق له مقاله شته. په دې مقاله کې هم د کرکه تنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی، لکه کرکه تنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي، او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته، چې مثلا ځینې کسان له یو څه یو غلا کوي، یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره یې بیرته په خپل نوم نشروي، خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده، یو دوه مقالې په دې اړه هم شته، خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی. او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه ځینې تایید دي، ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي، چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو، یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي، چې دا له ډېره وخته را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او پورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله، د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي، او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي، د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی، له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و، نو یو اخبار ته په یوه لیکنه لیکلي و، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و، نو هغه د درویش په نوم نشر شوه، چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلی که.
دا کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه شو جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی، او دغه خوند یې لمنځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري، هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلي کیږي دا ورکې شته. لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی، دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي، خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه که په دې پوه شي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر، چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده، تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو، چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني او شمیر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. د دې ننګرهار د مومندري ولسوالي په لري پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د ښاغلي انتظار په کیسه نقد مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
۶۶ د کابل هوایی ډګر عجیب شیبی وچا داسې منډې را منډې وهلې چا هغه سي دا وخت هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمیر الوتکې کېناستې او پورته کېدی خو دومره ولکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغه سي ورخطا وو او ګڼه ګڼه د پخوا په څیر لا پسې ډیرېده او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پرتن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي، او یو شمیر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خواته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمیر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من اندېښمن کړم او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی وو؟
دا عنوان ورته نه ورکړې، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وي. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نه شي درک کولی چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو نو د دې لپاره باید داسې هغه الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یو د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو، چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې شیبر صاحب دی اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه دپایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخه ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بشمیر الوتکې کښېناستي او پورته کېدي، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړی چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد
دلته. انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکي پوه شي چې یا اوریدونکي ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې دلته یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته، چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې چې تر څو هغه لوستونکي مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره وو او تعداد مقصد پکې هم معلوم نه دی.
تاسو لیکلي دي چې په کومه ورځ، یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسي ورخطا وو، کېدې شي چې د جمهوریت د سکوت په ورځ ځینې خوشاله وو که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو، او د چا خبر هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون یا انقلاب او زیاتره خاریان د چا خبر هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تللو منډې را منډې وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشاله به مو خو په عامه کچه باندې چې د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي په معنا کې څه تغیر راځي؟
یاره دومره تغیر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږه وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر به کې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستي که زه وایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کړئ نو خوار لور به وایم چې انتظار صاحب نه مې د نخت غشتنه وکړه یعنی یو څه لنډیز راغلی وای البته للو سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي شدا وي چې پیشه دلیل بیان کړي مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندي الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته پلاره په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کوم چاودن شکار نشي دا جمله تاسو هم د شکار نه شوي
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو دا چې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه څه خبره غټول نه چې په کوم شکل باندې وړاندې شو په چیرته دقت پکې وشي او هغه شان یو لیکل شي نو لا به هغه هنري زو فکر افیا وړي شي
په داستان کې عادتا زمان خلق نه خوري یعنی زمان په داستان کې تیرو مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مول وسته چې شپه تیر شوه سهار له خوبه پاتې دم دلته زمان نه دی خړل شو
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبرته محترمه دا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسې لولم د نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سيدي شبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویل دا ما هنري کړی دي ته مې د کیسې وبڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سيو سترګو لیدل شي
د سټ چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ول چې په خوب کې مې څه لیدلی وي کنه هغه به څوک لیکي دویم ځل چې خپل کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولو موضوع سره ارتباط نه لري ممکن به تر وی چې هغه وېستل شي به تر هم دسی وي تاسو دلته وړاندې د المانځه یادونه کړې ده سهار خو به ممکن چای هم تشلې وي ممکن المونز به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي لچا سره به مو ممکن لیدلې وي انتظار صاحب یا به مو نوی کتلې د مرغی یا د مرغانو आवाज مو ممکن اوریدلې د ډیرو نور شانو احتمالات شته مطلب مې دا دی چې په کیسې کې به هغه څه یادو چې د کیسې جزء وي دلته المونز د کیسې برخه نه جوړوي څنګه یعنی المونز په کیسه څور زیاتوي
خبره ده چې او شیبر صاحب ما مخکې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنم ته نوې دي وړاندې ما د تحقیق او د شی په برخه کې ډیر کار کړی مقصد چې ځینې آثار مم چاپ دي نو زما د کیسې یو څه نوې وي ان شاء الله پراتنو کې چې وخت یې ریږي هغه دستا خبره ځینو شایانو جزونو ته هغه زمونږ پام راوړي او هغه سمونه او په فکر راځي او کوم نیمګړتیا چې د کیسې په برخه کې زمونږ په دغه کیسو کې تشکرګو کیږي اغه پراترو کې چې دا مشکلات به پکې حالي
انتظار څه پراتل څه شکه د دنیا د ډیرو تکړلي کولو پکې سو کې هم کڅوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړلي کوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلې دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خط پیرا باسی، لیکن په دې کې شک نشته هنر سه خلیدای شي بهتره کېدای شي. انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځل وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داس فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سویر زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهال دغه داغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې، او چېرته چې انسانو هغه ته کیسه وه، نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی. او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو
انتظار سب ډیره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خبرونه تم راستولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان لا همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بلې خبرونه مو زحمت چې بر پخدا سپارم شتي وي.
Kabul ya nozar.